درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شی به د ازاري رادیو خبرونه پیل شوه. د دې لومړی خبرونه په سر کې ز عصمت چاروان د دې سات لنډ خبرونه اوروم. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د هیل لري چې طالبان به د نجونو پر تعلیم د بندیز پریکړه بیرته واخلي. متحدو ایالاتونو د جمعې په ورځ له طالبانو سره په دوحه کې خبرې د همدې پریکړې په غبرګون کې لغوه کړې. د امریکا ځانګړي استازي ټام بیس پرون د دوحې غونډې ته په وینا کې وویل هیله من دی چې طالبان به په راتلونکو ورځو کې له دې پریکړې په شا شي. له بلې خوا په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي دي چې د طالبانو پالیسي د نجونو د تعلیم پر ضد نه ده او زیاتوي چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په برخه کې ځینې عملي ستونزې وي چې له ټاکلې نیټې مخکې حل نه شوي. د طالبانو حکومت د سعودي عربستان پر جدي شار برید غندلی او د تیلو پر تاسیساتو او ملکي اهدافو برید بللی دی. ایران پلاو حوسی یاغیانو د جمعې په ورځ پر جدي ښار د توغندیو برید وکړ او د تیلو زیرمې پنه کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی پر ټویټر لیکلی چې د دوی حکومت د ملکی هدفونو پنه شکول غندي. ښاغلی بلخی زیاتوي د طالبانو حکومت په دې باور دی چې دا ډول تحرکات د سیمې سوله او ثبات ګواښي او باید ودرول شي. د طالبانو حکومت تر اوسه پوری د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزیر وایي د افغانستان د دریو لویو بندونو د جوړولو کار پیل شوی دی. د باختر خبری آژانس د راپور له مخې د اوبو او انرژي سرپرست وزیر ملا عبداللطیف منصور د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یوې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل د کجکي، شاو عروس او کمال خان پر بندونو کار بیا پیل شوی دی. آژانس د نوموړي له قوله زیاته کړې ده چې هڅې روانې دي څو د نورو پروژو د رغونې چارې هم پیل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په وارسا کې له ډیره اوکرایني کډوالو سره د لیدنې پر مهال د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د قصاب نوم ورکړ. بایدن دا څرګندونه پرون هغه مهال وکړه چې د روسیې د ولسمشر په اړه د ده نظر وپوښتل شو او د په ځواب کې وویل هغه یو قصاب دی. د تاس خبری آژانس راپور له مخې د کرملین یو ویندوی په خبرګون کې وویل چې دا څرګندونې د امریکا او روسیې د اړیکو د شکېدو پر احتمال ناوړه اغېز کولی شي. او د سعودي عربستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د دې هیواد د ملکی دفاع چارواکو د جدي په بندري ښار کې د ایران پلو حوسی یاغیانو پر راکټي برید کې د تیلو په دوو زیرمو کې لګېدلی اور وژلی دی. د سعودي په مشه ائتلاف د توغندي برید او په نتیجه کې پیشه تایید کړې ده، خو ویلي دي چې تلفات نه لري. حوسی یاغیانو په وروستیو اونیو کې د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو حملو ته زور ورکړی دی او په دې ترڅ کې د جمعې په ورځ هم په جده کې د سعودي د تیلو تاسیسات په نښه کړل.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل یو شمیر نور لویو ښارونو د هوا حالات اټکل پراتونکې څلور وشتو ساتونکو کې داسې کړی. کابل اسمان زای زای وریځ د تودوخې لوړه درجه څلور وشتې ټنه. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه یو وشتې ټاته. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه یو دیرش ټیټه پنځلس. مزار شریف اسمان زای زای وریځ د تودوخې لوړه درجه شل ټیټه یولس. او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه درې دیرش ټیټه ولس.
نن یک شنبه ده، د 1400 لومړی مریز کال د حمل و ماو د میلادي 2022 د مارچ 28 په روانه خبرونه کې چې زه عصمت چاروانی د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم دا موضوعات شامل دي. طالبانو یو شمېر شزې پرې نه شوه دي چې په الوتکو کې سفر وکوي. طالبانو په ورستیو کې سختریزو اقداماتو ته اوري زور ورکړی.
دوی خپل داخلي مشکلات لري چې ځینې سختریزې دي په لیکو کې موجود دي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی هیل لري چې طالبان به ټول نجونې زده کړو ته پرېږدي. د غزنی بالا حصار د نړیدو له خطر سره مخامخ دی.
دا برجونه د خرابیا د حال کې دي، دا که ونسی جوړ نسی کار باندې ونسی انده بالکل خرابېږي.
په کندهار کې د صرافی مارکیټ مسؤلان وایي د هغو کسانو مخینی ولی چې په خپل خوشه د اسعارو نرخونه بدلوي
نو د هغو مخنیوی مشکل دی، هغو ته نور اجازه د دې نسته.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه.
طالبانو پرون هغو لسکونو شزو ته چې غوښتلې په الوتکو کې سفر وکړي د تګ اجازه ورنکړه. د طالبانو چارواکو د میرمنو ته ویلي چې له شرعي محرمه پرته د سفر اجازه نه ورکول کیږي.
طالبانو د هغو لسګونو شوزو مخه نیولې ده چې غوښتل یې د کابل له هوایي ډګر څخه په الوتکو کې د هیواد ولایتونو یا هم بهر ته سفر وکړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د دوو هوایي شرکتونو د چارواکو په حواله خبر ورکوي چې طالبانو د میرمنو ته ویلي چې له محرم پرته د سفر اجازه نه لري. د چارواکو چې د طالبانو له ویرې نه غواړي خپل هویت افشا کړي اژانس ته ویلي دي چې یو شمېر مسافرې میرمنې د جمعې په ماښام د کابل هوایي ډګر ته ورسېدې څو له هغه ځایه ولایتونو یا بهر ته سفر وکړي، خو وایي چې طالبانو یې مخه ونیوله. د سرچینو په وینا ځینې دا میرمنې دوه ګونی تابعیتونه لري چې افغانستان ته تللې وي او غوښتل یې چې په بهر کې خپلو کورونو ته ستنې شي. د راپور له مخې په دوی کې یوې میرمنې کاناډایي پاسپور درلود. د دوړو هوایي شرکتونو د چارواکو له قوله ویل سوي چې د دې میرمنو منزل اسلام آباد، دوبۍ او ترکیه وو او د کامیر او آریانا هوایي شرکتونو په الوتکو کې د سفر پلان درلود. د دې چارواکو په وینا د هغو ښځو ستونزې وروسته حل سوې چې هرات ته روانې وې، خو دا هغه مهال و چې الوتکې تللې وې. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د کابل د هوایي ډګر امیر او د امنیت رئیس چې دواړه طالبان دي پرون د هوایي شرکتونو له کارکونکو سره وکتل څو د ستونزې حل کړي. طالبانو نږدې یو میاشت مخکې یو فرمان صادر کړ چې له مخې ښځو ته اجازه نسته چې له محرم پرته له 2 کیلومترو زیات واټن ته سفر وکړي. تر اوسه لا څرګنده نه ده چې د طالبانو بندیز به یوازې د ښځو پر مځکني سفر وي او که به الوتنې هم په دې کې شامل وي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته پر ښځو په تیره د زده کړو، کار او سفر په برخه کې خورا زیات محدودیتونه لګول سوي دي.
ازادي رادیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو خبرګون هم واخلي، خو د طالبانو د حکومت ویندویانو زموږ تماسونو ته ځواب ونه وایو. لکه څنګه چې په دې راپور کې مو واوریدل، طالبانو هغو لسګونو شزو ته چې غوښتل یې په الوتکو کې سفر وکړي د تګ اجازه نه ورکړې، ورته ویلي دي چې له محرمه پرته د سفر اجازه نه ورکول کیږي. د طالبانو د دې ډول اقداماتو هدف آیا په رښتیا د شریعت تطبیق دی او که د نړیوالې ټولنې د وروستیو پریکړو په وړاندې د دوی خبرګون؟ احمد تکل په دې اړه د پخوانی ولسی جرګې له غړي شینکی کډو خیل سره مرکه کړې او په سر کې دا پوښتنه کړې چې پر افغان ښځو د دې نوي محدودیت د لګولو علت څه کېدای شي.
طالبان څه فکر کوم چې دوی خپل یو څه داخلي ستونزې او مشکلات لري. دوی په دوه لارې کې پاتې یي، یو داسې مثلا غواړي له دنیا له دوی سره همکاري وکړي او په رسمیت وپېژندل شي، خصوصا اقتصادي او سیاسي حمایت د بهر نه ترلاسه کړي. همدارنګه خپل داخلي مشکلات لري چې ځینې سخت دریځ دوی په لیکو کې موجود دي، څه هغه پیسې جنګیالي دي او څه هغه څوک چې په رهبري کې دي. دغه دواړه توازن لپاره دوی یو اندازه انتظار وي، سره فکر کوي چې دنیا به دوی په رسمیت هم وپېژني، همکاریانه به مو سره شروع شي او د تفاهم ژبه به پیدا کړي. او په عین حال کې له بل طرف دوی مغه خپل یو دریس په خاطر چې دوی مبارزه کړي دوی په نظر شت مغه ته معقوله وي، نو بل اخر هم بیت آلته چې وسرو په ورو مغه هغه اصلي دریس خپل غوره کې هغه چې دوی پلان درلوده هغه چې دوی غوښتل، او شاید هغه مغه داخلي فشار مې چې باید ورو په ورو مغه خپل صح دریسي وخی چې دوی هغه اصلي پالیسیان یې اصلي غوښتل چې شاید د حکومت داری د دوی په ان باندې.
محرم څوک دی چې دوی ممانعت کوي؟ یعنی یو خزه د دې لپاره چې سفر وکي باید څوک ځان سره ولري د دې لپاره چې د طالبانو په معیار برابر وي؟
ګوري اصلا دغه د محرم مسله چې نن سبا طالبان ټول کارونه پرېږدي، فقط په دې باندې فکر کوي چې څنګه مېرمنې محدودې سي او کنټرول شي زما په اند باندې. د دوی خپل شخصي نظر دی او دوی کلم نشي کولی چې د اسلامي توجیه ورکړي. اصلا محرم مسله د شروع نه یو اختلافي موضوع ده، ډېر واضح نه ده. ټول مغه روایتونه دي، قصې دي چې دوی کوي. مثلا خپل د حضرت پیغمبر د وخت عدي ابن حاتم هغه روایت کوي چې حضرت پیغمبر ته یو کس راغی له فقر و بیچارګۍ نه قصه وکړه، او یو بل کس راغی چې په اصلا څنګه دغه لارې ناامن دي، هغه غله دي یا هغه کسانې چې په لارو کې درېږي او خلکو ته تکلیف ورکوي. نو حضرت پیغمبر ورته وایي چې یو ورځ به راشي چې دومره به امنیت ښه سي چې یوه ښځه وکړی شي له هرات عراق نه تر حجه پورې یوازې سفر وکړي.
د ولسي جرګې پخوانی غړی شینکی کډو خیل وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
طالبانو په غور ولایت کې د یو شمېر مؤسسو فعالیتونه بند کړي او د درو مؤسسو مسؤلان یې بندیان کړي دي. څلورو خبرو سرچینو ازادي راډیو ته موبایل طالبانو د مؤسسو ته د فعالیت د اجازې لپاره شرایط یې شیدي.
د طالبانو سیمه ایز چارواکي مانی چې په غور ولایت کې د ځینو مؤسسو مشرانې ولي او د یو شمېر نورو فعالیت یې ځنډولې ده. د طالبانو د غور د والي له دفتره خبره شوې اعلامیه کې چې د شنبې پورې خبره شوه د دې کار لامل سیاسي، اداري او اخلاقي فساد، سیکټوري ادارو ته د مرستو د ویش د نوم لړونو نه سپارل، د مؤسسو لخوا د کارکونکو خپلواکه ګمارنه او د مرستو ویش، د لویو او کوچنیو پروژو د جوړولو پریکړې او د خلکو دود او دستور ته نه پاملرنه ښودل شوې ده. د دې اعلامیه په یو برخه کې راغلي د دې ولایت مسؤلانو د مؤسسو فعالیتونه بند او یو شمېر هغه مسؤلان چې د فساد او د بیځایه کارونو په اړه لازم شواهد او اسناد شته وو د اړوند ارګانونو لخوا نیول شوي. د دې ترڅنګ د غور د اطلاعات فرهنګ رئیس عبدالالهي زعیم یو شمېر مؤسسې د مخکنی حکومت سره د تړلو کسانو په ملاتړ ورته د مرستو پر سوالو تورنوي.
دا چې مؤسسو کوم کار کړی، مجاهدین یې د سندونو په اړه زیاتې خبرې کوي. د بېلګې په توګه د اس ای اف مؤسسه خواجهګانو سلمین سیمې ته تللې او هلته یې هغه کسان ماړه کړي چې د مخکنی حکومت غړي وو. دې کار د دې مؤسسې پر وړاندې د خلکو انګیزه هم راپورته کړه. خلکو دا هم ویل که مجاهدین د دې مؤسسې مخه ونه نیسي موږ هم ورسره نه جوړېږو.
خو د طالبانو د عمل په غور کې د بشري حقونو د فعالانو او ځایي خلکو سخت غبرګون راپورته کړی. په دې ولایت کې د بشري حقونو یو فعال حسن حکیمی:
د طالبانو غوښتنې هیڅ مشروعیت نه لري. په دې هڅه کې دي چې کارکوونکي دي د دوی په خوښه وګمارل سي، مرستې دي د دوی په خوښه وسي. هغه څه چې وړاندې هم خلک اندېښمن کړي وو، طالبان مداخله کوي او مرستې په خپلو پلویانو ویشي. دا مسله تر دې ځایه رسېدلې چې نن یې د درې موسسو مسؤلان نیولې دي. ډېره اندېښمنوونکې ده.
په سیمه کې څلورو باخبره سرچینو ازادي راډیو ته وویل طالبانو دې مؤسسو ته د فعالیت د اجازې لپاره شرایط مختیخي. خزو ته دنده نه ورکول، د خپلو چارو لپاره د طالبانو ګمارنه او هغو سیمو ته د مرستو ویش چې دا ډلې امر کوي، هغه شرایط دي چې د طالبانو لخوا د فعالیت د اجازې د ورکړې په بدل کې یاد مؤسسو ته وړاندې شوې دي. یو سرچینه چې د امنیتي ګواښونو له امله نه غواړي نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
اوس مهال د مؤسسو لوړ پوړي چارواکي بندیان دي. موږ د مؤسسو نورو غړو سره اړیکه ونیوه. هغوی ویل طالبانو ترې غوښتي چې کارکوونکي موږ درته معرفي کوو. هغه سیمې چې مرستو ته اړتیا لري موږ یې سروې کوو، مرستې هم موږ کوو. مؤسسې دې یوازې د کارکوونکو معاش ورکوي او څارنه دې کوي.
وموختل چې په غور کې لدی برخلیک سره د مخشوي مؤسسو له چارواکو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی ځواب را نه کړ.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
لږ پښم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ ته شونځیو د بندولو په اړه د طالبانو د پریکړې په وړاندې خبرګونونه په هیواد کې دننه او بهر روان دي. د افغان ښځو په اړه په دوحه کې په جوړې شوې غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی هم وویل چې طالبان باید دا پریکړه بیرته واخلي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی ټام ویست پرون وویل د هیله لري چې طالبان به په نږدې ورځو کې لشپګمو د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو د بندولو پریکړه بیرته واخلي. ښاغلی ویست دا څرګندونې په هغه فورم کې وکړې چې د افغان ښځو په اړه د بحث لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړ شوی و. متحدو ایالاتونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د نجونو زده کوونکو په اړه د چهارشنبې ورځې د اعلان په غبرګون کې د طالبانو له استازو سره د جمعې په ورځ په قطر کې پلان شوې غونډه لغوه کړه. په همدې فورم کې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی وویل د طالبانو دا بندیز د تل لپاره نشي عملی کېدی ځکه د دې په وینا ښځې اوس ځواکمنې شوې دي.
زما په نظر په 1996 کال کې د طالبانو لپاره ډیر اسانه و چې نجونې له زده کړو څخه محرومې کړي، خو دا ځل دا کار ګران دی ځکه افغان ښځو ولیدل چې د تعلیم اهمیت څومره دی او د ځواکمنېدلو معنا څه ده.
ملالی چې په 15 کلنۍ کې د پاکستاني طالبانو له یو وژونکي برید څخه روغه ووته ټینګار وکړ چې افغان نجونې به تعلیم ته دوام ورکوي او حتی په پټنځایونو کې به زده کړې وکړي. هغې زیاته کړه چې افغان میرمنې د خپل حق د غوښتنې لپاره واټونو ته راوتلې دي او غلې به کیننی. ملالی یوسفزی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو په رسمیت پیژندل دي د نجونو د تعلیم له شرط سره وتړي. او
د غزنی ښار ځینې تاریخي ځایونه له 2014 میلادي کال څخه وروسته ورغول شول، خو دغه ځایونه داسې رغول شوي چې اوس یې ځینې بیرته د نړېدو له خطر سره مخامخ دي. د دغو ځایونو له جملې څخه د غزنی د تاریخي بالاحصار 6 برجونه هم دي.
دا غزنی سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ځای کې د تاریخي بالاحصار د 6 برجونو حالت خراب او ځینې د نړیدو له ګواښ سره مخ دي. دوی وایي که د بیا رغېدو غم ونه خوړل سي کیدای سي ځینې برخې یې له منځه لاړې سي. د اطلاعاتو کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د اطلاعاتو کلتور وزارت ته هم د دغه بالاحصار د بیا رغونې وړاندیز کړی دی. ښاغلی مجاهد زیاتوي که څه هم چې په تیر جمهوري نظام کې بالاحصار او د بالاحصار ټول برجونه رغول سوي وو، خو دغه رغونه یې معیاري او مسلکي نه وسوي.
خو په هغه وخت کې دونه غدر سوی ده چې برجان بالکل جوړ سوي نه دي، خاص یو کاغل ورکړل سوی ده. نو له اوس پوښ دسو برجونو له جملې څخه بعضې برجونه خراب سوي دي او چې له خرابي سره مخ دي. په دې کې موږ وزارت ته هم پیشنهاد کړی ده که داسې یو له طرفه هم مرسته وشي. نو دا برجونه د خرابېدا په حال کې دي، دا که ونسي جوړ نسي کار باندې ونسي دا بالکل خرابېږي.
کله چې په 2001 میلادي کال کې د اسلامي تعلیماتو ساينس او کلتور سازمان یا ایسوسکو غزنی د 2014 کال لپاره د یو اسلامي کلتوري مرکز په توګه غوره کړ، نو له هغه وروسته دغه بالاحصار له 6 سره د جرمني هیواد د مونیخ پوهنتون په مالي مرسته ورغول سو. خو وایي چې په دغه رغونه کې د وخت چارواکو سخت درغلی کړی و.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وای چه دا اوکراین جګړه د دیموکراسی لپاره یوه ننګونه ده. ښاغلی بایدن چې د پولند په پلازمینه وارسا کې خبرې کولې له واکه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د لرې کېدو غوښتنه وکړه.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د وارسا په سلطنتي ماڼۍ کې د وینا پر مهال د اوکراین جګړه په نړۍ کې د ډیموکراسۍ پر وړاندې یوه ننګونه او په اوکراین کې د روسیې پر ضد مقاومت د ازادۍ لپاره ستره مبارزه وبلل. ښاغلی بایدن چې شاوخوا 1000 کسانو ته وینا کوله ټینګار وکړ چې کرملین هڅه کوي په روسیه کې دننه ډیموکراسي وځپي او په ګاونډیو هیوادونو کې له خطر سره مخامخ کړي. هغه ډاډ ورکړ چې متحد ایالات به د اوکراین د خلکو په څنګ کې وي. بایدن له واکه د ولادیمیر پوتین د لرې کېدو غوښتنه هم وکړه او ویې ویل چې پوتین په واک کې نشي پاتې کېدی. هغه پر پوتین تور ولګاوه چې د ناټو د ماموریت په اړه یې خلکو ته ناسم تصور ورکړی.
دا جنایتکار غواړي د ناټو پراختیا ته د امپریال پروژې نوم ورکړي چې هدف یې ګنې د روسیې بې ثباته کول دي. تر حقیقت هیڅ څه لوړ نه دي. ناټو یوه دفاعي ټلواله ده او هیڅکله یې د روسیې د له منځه وړلو هڅه نه ده کړې.
ښاغلی بایدن اروپا ته د خپل 3 سفر په پای کې د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې پر اوکراین د روسیې یرغل یوازې د ناټو او لویدیز د لا پراختیا باعث شو. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې د روسیې د یرغل په نتیجه کې په ختیځ اروپا کې د ناټو د سرتیرو شمیر هسې چې روسیې غوښتل کم نه بلکې زیات شو. بایدن پرون په ورسا کې د اوکراین د بهرنیو چارو له وزیر دیمیتری کولیبا او له دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف سره هم وکتل. دا پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته له اوکراینی چارواکو سره د بایدن لومړنۍ کتنه وه. بایدن مخکې له دې د پولانډ له ولسمشر اندری دودا سره هم وکتل.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه دې برخه ته مو ز سلطان سرور هرکلی کوم. په کندهار کې د صرافی مارکیټ مسؤلان وایي د هغو کسانو مخې تر ډیره نیولې چې د ځان په ګټه د اسهرو نرخونه بدلوي. مسؤلان وایي دا کار یې د افغانۍ د ثبات ساتنې او د نرخونو د کنټرول په موخه کړی دی. بلوري د کندهار اوسیدونکي شکایت کوي چې د ډالرو له نرخ کښته کېدو سره بیا هم د خوراکي توکو په قیمتونو کې کموالی نه دی راغلی. نور تفصیل په دې ریپورت کې.
دا د کندهار د صرافی مارکیټ دی چې هر ورځ پکښې میلیونونه اسعار تبادله کیږي. دلته د صرافانو اتحادیه وایي په دې وروستیو کې د هغو کسانو مخ نیولې چې د ځان په ګټه د اسعارو نرخونه بدلوي. د صرافانو د اتحادیې مشر حاجي کندی هغه وایي دا کار یې په مارکیټ کې د افغانیو د ثبات ساتنې او توکو د نرخونو د کنټرول په موخه کړی دی.
هغه کسان چې دا کار یې کاوه دا سټه بازان وه، دا سټی وي په بازار کې، نو د هغو مخنیوی مشکلې دي. هغو ته نور اجازه د دې نسته، او هغه چا چې په خپله ګټه باندې د افغانیو څخه استفاده کوله چې خپل ځان ته ګټه ورسوي او نور اولس ته تاوان ورسوي.
بلخوا د کندهار اوسیدونکي شکایت کوي چې د ډالرو د قیامت د کښته کېدو سره د خوراکي او نورو توکو په قیامتونو کې کموالی نه دی راغلی. د کندهار دوه اوسیدونکو غمی او سید محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ثابت نرخ په دې نه لري د توکو کې د ډالرو په مقابل کې سره کښته سوي دي، خو بیخي نه دي راکښته سوي، ځکه دا خلک ډیریږي چې ډالر اوس په دونی وي چې ورسې هغه په پنځه نه وي، ثابت نه دی ډالر. حکومت باید یو اقدام وکړي دا نرخ ثابت پاتې کړي، نو بیا توکي راکښته کېږي.
نرخونه خو پورته دي، ولله کوم په شو وس رسېږي، ولله کوم په یو من وړو وس رسېږي. د خپل دغه لړۍ خو اوس پورې پنځوس افغانۍ سودا ولاکه کړې ده، نو ولاکه په ټول افغانستان کې ولېږي پنځه کلو ولاکه د خارج خلې د نرخونه خو پورته دي، ورځ په ورځ پورته دي، ځکه ډالر چې پورته دي په هغه ګړۍ شی پورته کېږي، او ډالر چې ښکته داسې په پاوتو اتو د شي د راکړې نرمال
پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنېدو راهیسې په کندهار کې د نرخونو د کنټرول لپاره کومه اداره نشته، خو د ښاروالۍ مسؤلان وایي د نرخونو د کنټرول موضوع یې دارالافتاء ته استولې، خو د اوس لپاره په دې برخه کې څه نسي کولی. فرید احمد انوري د ښاروالۍ د مارکیټونو د تنظیم امیر:
موږ د نرخونو په مورد د نوي حکومت د راتګ سره موږ په بازار او په مارکیټ کې د نرخونو د ثبات لپاره کارونه کړي دي. مخته تللي تر ډېره حده پورې د تجارانو سره مجلسونه کړي دي. د نرخو لپاره موږ پیشنهادونه استولي دي ولایت مقام ته. د هغو د خوا څخه موږ ته داسې هدایت شوی دي چې موږ دارالافتا ته دا موضوع استوو. د دارالافتا د خوا څخه چې دا موضوع راغله چې د دولت لپاره څنګه د حکومت د نرخونو د کنټرول لپاره څنګه مخته ځو، څنګه کار کوو، آزاد بازار دی، انصاری بازار دی، تسجیل ده، د دې لپاره موږ تصمیم نیسو، تر اوسه پورې دا تصمیم نه دی نیول شوی.
په افغانستان کې د نظام له بدلېدو را وروسته د ډالرو پر وړاندې د افغانیو قیمت په ساعتونو کې بدلیږي، چې ورسره سمې د خوراکي توکو بیې هم لوړې کړي، خو د کنټرول لپاره طالبانو تر اوسه خاص اقدام نه دی کړی.
اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، اجمل اندورته
له برتانیا خبریدونکي ګارډین رسپانې افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستو له پریکړې د طالبانو پر پشا کېدو لیکنه کړې، او پکې د یو شمېر بهرنیو څارونکو له خولې ویلي د طالبانو دا پریکړه د نجونو په یونیفورم پورې هېڅ اړه نه لري، بلکې دا د دې ډلې ترمنځ د افغانستان د راتلونکي لیدلوري په اړه د اختلاف څرګندونه کوي. ګارډین په دې اړه د خپلې لیکنې په یوه بله برخه کې وایي د انجونو د خونځیو د تړلې پاتې کېدو پریکړه د دې پر ځای چې د طالبانو د حکومت عمومي ویان سبیح الله مجاهد اعلان کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې له علومو اکاډمۍ څخه مولوي عمر جلال اعلان کړه. ورسپانه زیاتوي دا سی باور دی چې خیدا پریکړه په کندهار کې د کابینې په درې ورځنۍ غونډه کې شوې وي چې ان د طالبانو په کړیو کې هم شور راپورته کړي. د امریکا خبریدونکي هیل ورسپانه د بشری مرستو د یو فعال ماتیو سورینز لیکنه خبره کړې چې سرلیک دی اوکراین په افغانستان کې د نابشپړ شوو کارونو لپاره پلمن نشي کېدی. په دې لیکنه کې لیکوال د اوکراین له جګړې وروسته د اوکراینی کډوالو سره د امریکا او اروپایي ټولنې د سیاستوالو کلک ملاتړ ته اشاره کړې او بیا یې امریکا ته د تخلیه شوو افغان کډوالو ستونزې یادې کړې دي چې د ده په وینا تر اوسه په امریکا کې زرګونه له دوی څخه د اقامت اسناد نه لري او دغلته د ژوند کولو او ځای پر ځای کېدو په برخه کې له ستونزو او ننګونو سره مخ دي. لیکوال د امریکا ولسته د ولسمشر جو بایدن وروستۍ وینا ته اشاره کوي او وایي د بایدن په وینا کې د افغانستان بشري بحران ته د مستقیم اشارې نشتوالی د دې څرګندوی دی چې مخکې له دې چې موږ خپل ماموریت بشپړ کړو موږ ترې تیر شوي یو. لیکوال په دې لیکنه کې د امریکا له حکومت او له کانګرس غوښتي چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د افغان کډوالو د جذبېدو لپاره د اقدامات وکړي او د دې کډوالو ستونزو ته د رسیدنه وکړي. د نیویارک ټایمز رسپانې د یوې لیکنې سرلیک دی ولې امریکا د اوکراین او افغانستان د جګړې په اړه ناسم اټکل کړی و. دا لیکنې په یوه برخه کې د امریکا د کانګرس د ځینو غړو له خولې ویل شوي داسې ښکاري چې استخباراتي ادارو او د امریکا پاوز د دواړو اوکراین او افغانستان په اړه ناسم قضاوت کړی و. د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې استخباراتي ادارو اټکل کړی و چې د اشرف غني په مشرۍ حکومت او ځواکونه به یې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته هم د طالبانو په وړاندې شپږ میاشتې مقاومت وکړی شي. د اوکراین په اړه د امریکا استخباراتي چارواکو بیا دا ډول فکر کوي چې روسي پوځ به د اوکراین پلازمینه کیف په دوو ورځو کې ونیسي. خو لیکوال وایي دا دواړه اټکلونه ناسم ثابت شول ځکه د افغانستان پخوانی حکومت د امریکایي ځواکونو تر بشپړ وتلو مخکې وپرځید او د اوکراین پلازمینه کیف تر یوې میاشتې د زیاتې مودې له تېرېدو وروسته هم روسانو نه دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت کوم ستونزه لري اعتذار ته سره حال کې
د سیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دی ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې یو ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. به هم ستاسو ګڼ پیغامونه مونږ ته راغلي څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
ازادي راډیو کارکون کې تازه حجر رحمان نزابل ولایت نه میاړي کني ولید ما یو به مې په واسطه د پرلم سره د دایت مرستي وشي دا زابل ولایت کې نو تاسو څیر کال راځه یو ورکینه دا خسته د کورونو څو تای واسطه مشمان سره د لو پور چارواکو پر د اسلامي امارات تر کارکون کې پر تاسو مزه ورسیات
زه کومه ما د کندهار ریوان ځالي خبره کوم ورور دا تم سی نه جراوی نو نو صالح آزاد راځي مو ته سره نه جراوی دا سارا ملکیت ته په اړه کې غریبا د مسلمان شي نه لري د کندهار ځان ته څه عمل او خپل دي کوي سلام
د دې من ولایت نرسراج ولسوالۍ څخه دا پیغام ته څه پیدمه دلته نرسراج ولسوالۍ کې د بیسین شبکې ډېر کمزورې دي هیڅ کار نه کوي موږ د بیسین شبکې د مشران څخه غوښتنه لرو چې دلته یو خطر راځي. نرسراج ولسوالۍ نیمه ولایت نرسراج ولسوالۍ د شیا بازار په سیمه کې د خدمات تکشیر دي سلام
سلام علیکم د ډاکټر سلام ماده طالبانو درا سوال ډیر پځاب پسی اسمان ته وختله د خوراکي مواد او د دوا ډاکټران او تخیدل باړه خلک تجاران او تخیدل ټول ملت ډیر د درا پځاب دی
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کيا محل
د سند لسپینو شګو نه مې جوړ کړ یو محل د غنی خان په دې شعر چې شاولی سندره کړي د خبرمنې دا برخه پاید رسو.
پک خور کا دسرو پانو د گلاب اوچتے دیوالونا دسا سنو دروبا پیارنگ میں اٹھتا ورکڑو لکھو گنو دشیبا ہر گل میں اور ترا وسو مل یار میں کو بلبل ہر گل میں اور ترا وسو مل یار میں کو بلبل دس کی نو شگونا جوڑتے او محل جس میں پگے گراؤڑو ہمیں مامے کھڑا بیل